السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د کابل د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبل ډیره شوې. دغه برید کې د هغه خور او ورور کیسه هم درته لرو چې تنکۍ ځواني کې وژل شول. سبا د افغانستان په اړه د جنواد و ورځنۍ نړیوال کنفرانس پیلېږي. د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه هم درته وایو. د ماخامنۍ خبری مجلې ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی خبرونو ته نوریاس نوری چمتو کړي.
څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرنیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالات نن رسما د خلاص آسمان له اتلس کلن تړون څخه ووځي. نن د بیلاروس د پلازمېنې بیلاروس په څو برخو کې د حکومت ضد مترزانو لاریون وکړ او د بشري حقونو ډلو د په لسګونو مترزانو د نیولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرن له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونو په شمول د دې ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له پنځوسو زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از امتنای ملکی ما شهید شدن و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدن. موجود زیر بررسی ما است.
غوول تر اوسه دغه بریدونو عاملان نه دي نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. دغه بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یاد دای شخصي د په یو میاشت کې دریمه حمله ده چې مسؤلیت دغه سخت دریزه ډله اخلي. دغه راز نن کابل د دوه نور چاودنو شاهد هم چې دوه تنه پکې ټپیان شوی. دوه چاودنې د مقناطیسي بمونو وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د کاپیسا چارواکي وایي دوه خزینه پولیس نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ټپیانې شوې. د کاپیسا د امنیت قومندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دوی د امنیت قومندانې دغه پولیس چې په یو رکشا کې سپرې وي نن سهار د کوهستان د دوهمې حصې په ولسوالۍ کې پرې ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې. چارواکو د دواړو پولیسو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ ستر مرستندوی کانفرنس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو شاوخوا اویا وزیرانه او استازي د کورونا د خبرې شوي او بالا عمله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون له کابل حرکت کړی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې تمه کوي چې نړیوال به د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. له افغانستان سره دغه نړیوال مرستندوی کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم غواړي خپل زیات شمیر سرتیري د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي له دې هېواده وباسي. تر دې مخکې په 2018 کال کې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې. د سالنګ لوی لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې. خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 8 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات نن رسما د خلاص آسمان له اتلس کلن تړون څخه ووځي. واشنگټن موسکو په کراتو له دغه تړون څخه چې پر وسلو د کنټرول او تایید یو تړون دی پر سرغړونه تورن کړی دی. دا به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د وسلوالو د وسلو له نړیوال تړونونو څخه د هغو د وتلو وروستۍ یوه بېلګه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون اعلان وکړ چې واشنگټن په پام کې لري له دې تړون ووځي او د دغه تړون څلور لش لاسلیک کوونکو ته به د تایید لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه نه ده تایید کړی چې واشنگټن نن له دغه تړون رسما وتلی که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. نن د بیلاروس د پلازمېنې بیلاروس نن د بلاروس د پلازمنه منسک په څو برخو کې د حکومت ضد معترضانو په لاریونونو کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د ولسمشرۍ د بیا انتخاباتو د کېدو غوښتنه وکړه. دا پرله پسې څوهمه یکشنبه ده چې معترضان له قدرته د هغه د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو لیدل کېږي چې نه لوکاشنکو او نه هم معترضان له خپل دریځه په شا کېږي. د بشري حقونو ډلو په نننیو اعتراض لاریونونو کې د په لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې د اګوست له میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر اعتراضونه پیل شوي، له 20,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دغو انتخاباتو ګټونکی الکساندر لوکاشنکو اعلان شوی، خو اپوزیسیون وایي په کې پراخه درغلي شوې ده. نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغیزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادي او ډیموکراسي له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په قرغیزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدیر جعفاروف د یو لړ منورونو له لارې د صدر اعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، نننۍ مظاهرې په دې هیواد کې د راپورته شوي سیاسی بحران یو بل بیلګه ده. چین په پام کې لري روانه اونۍ یو بیسپرلی فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1991 لسیزې راهیسې د نړۍ د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته ځمکې ته له ځان سره راوړي. د رویترز د راپور له مخې د چانګ 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغې سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه پلا پوهه وی کوم راسته وکړي. تر دې مخې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1989 کال کې استولی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. هرات اسمان ما وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي دوه. کندهار کې به اسمان ما وریځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. په مزار شریف کې به اسمان ما وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي دوه. او جلال آباد کې به اسمان ما وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجله اوري. پر کابل خار د پرونی توغندیز برید مرجوب لا تر هغه څه زیاته شوی چې یادونه شوی و.
لپاره مرغه لښتنه کوم د مونږه ملکی او ادوال فائدہ شوی او پینټوس تن نور اکټیان شوی دی.
برید کې د ورور او خور د وجل شوو کیسه هم درته لرو. سبا د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي.
ویل کېږي چې تر کاله پورې پروته ورکوي او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
اروزګان کې د ازادي راډیو یو راپور د هغې ماشومې ژوند وژغوره چې زړه یې سوری و.
دغه ازادي راډیو ته خواسته دغه زما ژغه پورته کې دغه نجلۍ بوته هندوستان ته هلته عملیات ورته وسو د سوله کمړه چې ژوندۍ سي.
پاکستان کې د ټکنالوژي او انټرنیټ ځینو شبکو د فعالیت بندولو ګواښ کړی. نور مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې 13 ورځې راپور ورکول شوی و. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې هم یو پلاوی ګمارلی. د دغه برید چې پرونی د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم د طالبانو کاربولی طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رات کړل. په دې اړه پام وکړئ د ناجیه صافی راپورت.
په کابل کې د تیری ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبه په ورځ د دې شمیر د تایید تر څنګ وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکي اندي.
پرونی تروریستی برید د کابل پسات سرسره سو دا یو جنایت ده. لبعد مرغه لس تنه کسان د مونږه ملکي او ادوال شهیدان شوي دي او 50 تن نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږه تر څیړنې لاندې دي. د مونږه امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د غوی نیولو په برخه کې خپل عملی اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په توغول شویو سلر وشتو توغندیو کې د وژل شویو شمیر اته او د ټپیانو یو دیرش ښودلی و. د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت بیا داعش ډلې منلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دو موټرو د تهي مسکن او بادام باغ له سیمو توغول شوي دي. دغو بریدونو ګڼې پوښتنې او انتقادونه راپورته کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې له یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر غني په لارښوونه پلازمینې کابل کې امنیتي چارې تنظیموي، ویلي چې په دې اړه لسګونه پوښتنې له خلکو سره شته دي چې بې ځوابه به پاتې نه شي. خغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، په کابل کې تر راکټي بریدونو وروسته خلکو پوښتلی دي چې نیول شوي کسان به کله اعدام شي، علني محکمه به کله پیل شي، د کابل په دروازو کې ولې سم کنټرول نشته، دغه راکټونه او وسایل څنګه رسیږي، د دې ناکامۍ له امله به څوک مجازات شي، ولې لا هم له دې ډلې سره خبرې روانې دي، د منفي غندنې پایله څه وه، ولې افغان ځواکونه تهاجمي حالت ته نه ستنېږي. چې ښاغلی سالی ویلي له دې پوښتنو څخه به هیڅ یوه بې ځوابه پاتې نه شي.
د کابل ښار د پرونی برید پر مهال یو توغندی په خیرخانې سیمه کې په یو کور لګېدلی چې د یوې مور دوه اولادونه یې وژلي او خپله سخته ټپي ده. د وژل شوو دې کسانو مور روغتون کې بستر، د اولاد خپلو اولادونو په مرګ نه ده خبره. خاطر پردیس د دغې کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د کوټې یوې ګوښې ته د ماتو ښیښو ټوټې راټولوي. د خیرخانې مینې په دومه حصه کې د دغه کور دا خونه تیره ورځ د یو توغندي د لګېدو له امله ویجاړه شوه. خو د دې پیښې د قربانیانو یاد به تل تازه وي. شقایق او مشل هغه ورور او خور چې د کور په دویم پوړې لګېدلې توغندي د تل لپاره په ابدي خوب ویده کړه. د دې پیښې په اړه د شقایق او مشل تر شاه مسرور وایي،
کله چې توغندي د خیرخانې لخوا راغلل مشل په دې ځای کې، یعنې د کټارې تر غاله ولاړو. د مشل ملګري هم د توغندیو په ننداره وو. دوی تیر شول، درېیم سره یې د مشل دنیا ړنګه کړه او په چره یې چره ولګېده. خورې چې له چرې اوبه راخیستې، خښتې یې په سر ولګېده.
مشعل ځای پر ځای ووژل شو او شقایق په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. د شقایق او مشعل خپلوان وایي دواړه تازه له ښوونځي فارغه شوي وو. شقایق د خپل د عمه زوی سره په کاناډا کې واده کړی وو، خو د کرونا وایرس له امله یې دغه هیواد ته تګ ځنډیدلی وو. مشعل هم مریم لیسی ته څیرمه د جامو یو دوکان درلود. هغه هم مودې مخکې له ترکیه افغانستان ته راغلی و، خو خبر نه چې په یو بل سفر سره به د تل لپاره له دې دنیا مسافر شي. د مشل او شقایق یو بل خپلوان حیات الله میرزا یار وایي د دوی مور اوس هم ټپي ده او په روغتون کې بستر شوي.
مور یې اوس لږ په حال کې راغلې ده او خبرې کوي. زموږ لپاره ډېره سخته ده. کله چې په حال راغله، د خپل زوی او لور پوښتنه یې کوله او ویل یې چې څنګه دي. خاوند یې ورته وویل چې هغوی ښه دي. مور یې وایي که زوی او لور مې ښه دي، ما ته یې عکسونه را وښیي. هغه وایي که زوی او لور مې ښه نه دي، زما درملنه هم مه
کوئ.
د وژل شویو کسانو نږدې خپلوان وایي د سولې پر روانه پروسې نور باور نه لري، خو د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي او خلک د نور نه قرباني کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرې یوې شپې ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 12 ناروغان مړه شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 203 تنه په کورونا وایروس یا په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. له همدې ویرې لوړو زده کړو وزارت د ژمي تر پایه د محصلانو د رخصتۍ پریکړه کړې. په اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د هوا په سړېدو سره به هیواد کې د کرونا وایروس دوهمه څپه خپره شي. د دې وزارت مرستیال ویان نورالله تاریکی ازادي راډیو ته وویل،
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1300 شکمنې پیښې معلوم شوې دي، چې د جملې څخه 203 مثبت شوي او 12 تنه دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند نه سوار کړی.
د شمیرو مخې په یاد موده کې د کرونا وایروس لامل دولس کسان مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمیر 1,650 ته رسیږي. په ورته وخت کې په 13 ساعتونو کې 1,502 نور له کوینونس ناروغۍ څخه روغ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې سر له راتلونکې اونۍ یعنی اتم د قوس څخه د لوړو زده کړو ټولې موسسې رخصت کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
د کابینې د پریکړې له مخې د کرونا د دویمې څپې د راتګ له کبله د لوړو زده کړو ټول پوهنتونونه د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لندې میاشتې له اتمې نیټې څخه د روان کال د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې رخصت ده.
د پوهنې وزارت هم له روانې اونۍ دولتي ښوونځي رخصت کړي دي، خو شخصي ښوونځي به د قوس میاشتې په نیمایي کې رخصت شي. خو د دې وزارت په وینا د ښوونځیو د رخصتېدو لامل کرونا وایروس نه دی. د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي
د کرونا وایروس پیښو ته په کتو به موږ د عامې روغتیا وزارت سره خپلې مشورې کوو او د هغوی د لارښوونو په اساس به خپلې غوښتنې د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او څه چې د کابینې فیصله وي هم هغه به تطبیق شي.
له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د قوس میاشتې تر وروستیو د ودونو د تالارونو فعالیت هم ځنډولی و او له خلکو یې غوښتي و چې له اړتیا پرته سفرونو څخه ډډه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او FM 3.5 خپرونې لري. و موریدل چې په افغانستان کې د کرونا پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې او چارواکي وایي چې ممکن د هوا په سړېدو دویمه څپه لا ګړندۍ او د خلکو ناروغي لا شدیده شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. سبا او بل ورځ د سویس په جنوا کې د افغانستان په اړه ستره مرستندویه غونډه جوړیږي. په دې کانفرنس کې به د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون او تر 2023 کال پورې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړي. نړیوال ټولنې د افغانستان په اړه په سترو مرستندویو کانفرنسونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې هیواد حکومتونو ته تر ډیره د اداري فساد او خی حکومتولۍ شرطونه وړاندې کړي. نوریاس نوری په دې اړه د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی لمشر ازرق حافظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت په دې برخه کې کومي عملی لاسرورن لري.
متاسفانه د عملی او برسیره لاسرورن شتون نه لري. که څه هم د کمیسیونونو او کمیټې جوړې اما په عمل کې نتیجه سمی نه دي. فساد اداري، فساد مالی دا ټول شتون لري متاسفانه. او په هر صورت افغانستان دا مرستې ته اړتیا لري. دوی یو څه تدابیر ورته نیولي، ډېر ډېر کنفرانسونه او مجلس مو سره کړي دي، زموږ نظریات هم اخیستي دي. زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
بلې،
مقید او مشروط دي.
د دې کې ترازو دغه کانفرنس په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې هم پیل شوي، د افغانستان د حکومت لپاره د اوږدمهاله مالی ملاتړ ترڅنګ د سیاسي ملاتړ لپاره څومره مهم بولئ تاسو؟
زما په هم خدا مرستې افغانستان خلکو سره کیږي چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب څوک د مرستې لګوي او یا ترلاسه کوي، دا دوهمه مسله. زموږ دولت ته که چیرې دوی اوږدمهال مرستې وکړي او دا کلنۍ اوس ویل کېږي چې سل کاله پورې ورته ورکوي، او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
فکر نه کوئ چې نړیواله ټولنه نوره ستړې شوې او په سخاوت سره له افغانستان سره هغومره مرستې به چې پخوا یې کولې په دې کانفرنس کې ونه کړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نور ښایي افغانستان هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې پخوا یې ترلاسه کولې.
معمولا مرسته یو وسیله ده د معین اهدافو په خاطر، لکه چې د مارشال پلان په وخت کې اروپا ورغول شو او لاس کالونه زیات نه و تیر چې آلمان نه یوازې په خپل پښو ودرېدل، بلکې د یو مرستندوی په حیث د امریکې ترڅنګ او د نورو هیوادونو ترڅنګ چې مرستې ورسره کړې وې د مسؤلیتونو په اخیستلو کې اوږه په اوږه هغوی سره ور ودانګل. اما زموږ سره مرستې تقریبا دا په دسمبر کې 16 کال پیل کېږي، ولې ورځ تر ورځې وضعیت خرابېږي. د مثال په توګه مونږ کله چې دا دوه کاله د مرستې تیر شوی و، ما سره یو احصایه و په اتاق کې چې زمونږ د فقر کچه 3% پورې ښکته شوي دي، او وروسته بیا 8% شو کال 2014 کې. اوس مهال د خپل د ښاغلي ولسمشر وینا سره سم $2 فقر 90% ته رسیدلی، او زمونږ عاید سرانی ملي د $160 څخه رسیدلی و تقریبا شاوخوا $900 ته، اوس بیرته نیمایي ته رسیدلی. دا یعنې معنا یې ده چې د مرستې په سمه توګه مصرف شوي نه دي.
د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر ازرخ شافیزی وو چې د افغانستان لپاره د جنوا کانفرنس پر ګټو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو یو راپور په اوروزګان کې د وکلنې امنې ژوند وژغوره. امنې په زړه کې سورای درلود. د هغې یو خور تر دې مخ کې په همدې ناروغي مړه شوې ده. د امنې پلار محمد قاسم د خپل لور د درملنې واس نه درلود، خو د ازادي رادیو یو راپور د دې سبب شو چې نور خلک د امنې د درملنې لپاره د مرستې لاس ور وغځوي. په اوروزګان کې مو همکار شریف الله شرافت د دغه کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور راستولی.
د دیرش کلن محمد قاسم د خپل کوچنی لور امینې سره لوبي کوي. امینې د زړه د سوري ناروغي درلوده، هغه ناروغي چې د دې وخور مخ کې د دې ناروغي لامل مړه سوې ده. د هغه پلار محمد قاسم وای
او کدا خلګو دا کار ماته نه وکړي، دا لورز ما سره له کابل دنه چمړه سودا مسل پسل چمړه و، او نو دغه انجلی ژوند چې بس خوته وج غوري دی وج غوري،
خو سمینه روغ ده او درملنه یې سوي ده، او د خپل مور لغیژ هم نه د جلا سوي. دا هرڅه د ازادي رادیو یو راپور ممکن کړه. شاوخوا میاشتې وړاندې ازادي رادیو د کوچنی امینې له ناروغي سره مل ژوند په یو ویډیو او غږیز راپور کې انزور کړ، چې تر خبرېدو وروسته یو شمیر کسانو د مینې پلار محمد قاسم ته د خپل لور د درملنې لپاره د مرستې لاسونه وغځول، او هغه وتوانېده چې خپل لور د درملنې لپاره هندوستان ته بوځي او هلته له بریالۍ درملنې وروسته بیرته راستانه سي. امینې په ساده اصطلاح د زړه سوری درلودي چې په ماشومانو کې د زړه یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي که څه هم د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې امکانات په نشته حساب دي، او که یې درملنه ونه سي د ماشومانو ژوند اخیستلی سي. د امینې پلار محمد قاسم راته د خپل لور د درملنې کیسه وکړه.
از ما د لور زړه چې سوری و، دا خو ما په خپله نسوه کولی چې هندوستان ته ما بیا ولیوی. دغه ازادي رجبې د خواسه دغه زما ږغ پورته کړ، دغه نجلۍ بوته هندوستان ته، هلته عملیات ورته وسو، بیرته مراوسه دلته. د نجلۍ چې د اوس ډېره در پخوا پرې سمه سوې ده، یعنې دس وله کمړه چې ژوندۍ سي.
هغوی چې په اوروزګان کې محمد قاسم ته د مرستې لاس وغځوي، یو هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغني مدکیک دي.
ازادي راډیو مې اوریدله، ازادي راډیو مې اوریدله، او د ازادي راډیو خبرونه اورمه. سره ماشوم په اوروزګان ولایت کې د زړه د سوري تکلیف درلود، بیا پلار دوه اولادونه و، سه دغه اولادم یو ماشوم پاک رسیدلې و، د بل هم غوښتل سه بل چاته ورکې څوک ورته لوي کې. نو رپورټ په موټر کې دفتر ته روان وم، ډېرې خوشی نه کړم.
شاغلی مدکی کوای کچیری دا انجلی لا زیات درملنې تاړتیا ولري، نو دای چمتو دی چې نورم رسته هم ورسره وکړي. امینه چې مخکې د ناروغي له کبله خبري هم نسوي کولای، اوس د نورو ماشومان سره لوبي کوي او له شروختیا برخمه نه ده. د امینې پلار محمد قاسم چې خپلې زده کړې نه دي کړې، وای غواړي لورې زده کړې وکړي، او که خدای کوله په راتلونکي کې به ډاکټر شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د اوروزګان د دغه کورنۍ د روغتیايي ستونزو او وروسته مو ورته د پیدا شوو هیلو په اړه راپور درلود. اوس ورزو کندوز ته او هلته د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه ټولنیزه ستونزه راخلو. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړې ژوند تریخ کړی دی او په سړه هوا کې کډې کولو ته مجبور کړي. خان آباد د کندوز د هغو ناامنو ولسوالیو له ډلې ده چې بازار ته یې نږدې طالبان فعال دي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي، او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرد طالبان دي، هلته طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسله وال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسله والو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې د وسله والو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
په یو لړ ولسوالیو کې د دښمن تاسو خبر یې چې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده، په امام صاحب کې، په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا شو. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په پوره مېړانه د خپل سنګرونه، د خپلو ولسوالۍ نه، د هغوی د تاسیساتو نه، همدارنګه د کمربند نه دفاع کوي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسله والو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بېلابېلې سیمې د جګړو شاهد وي. د خلکو په خبره په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی او دې مسلې د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د سیمې یوه موضوع راخلو. د انټرنیټ او ټکنالوژۍ شرکتونو پاکستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو ګواښ په داسې حال کې کړی چې مرکزی حکومت د ډیجیټل موادو د سانسور په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړی. شنون کې دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي. د نویو قواعدو سره سم د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ هغه مهال جرمانه کولی شي چې د نامناسبه موادو خپرولو په مخنیوي کې پاتې راشي. په دې اړه پام وکړئ د ګلایاز راپور ته.
د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د تکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي، د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغي ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخه واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوي ونه کړو. د پاکستان ډان رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو ازادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوي قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28مه مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي. هارون بلوس ویل چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیز میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقایز مواد لرې کولو کې لزنډه کار اخیستی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی بنوزای لیکي کابل کې د هر برید پلازه کې په طالبانو اچول کیږي چې دغه ډاله اوربند ته مجبور کړی. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي وایي زما په شمول ډیر محصلین کرونا نیولې، هیله ده چې محصلان احتیاط وکړي. عبدالحسیب کامجو لیکلی وایي ملي اردو د جګړې په ډګر کې ښه مدیریت ته اړتیا لري. عبدالواحد له مرجی د کلی وای حکومت پر نادلی او مرجی او بو بندي کړی د پداس حال کې دی چې د غنمو د حاصلاتو وخت یا د غنمو د کرلو وخت دی. دانش افغان د کلی جلال آباد وای کابل کې توغندیز برید د پراخ نه امنی ښکارندوی کوي. عبد الله غزنی لمقر نه لیکلی و د جنوا کانفرنس هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې په فساد کې ښکیل دی. او الحمدلله پښتونیار لیکلی و سوله د امریکا او پاکستان کار ده او پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.
تشکر لودین.